د مازیګر څلور بجې دی د آزادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په بیګانۍ عمومي غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او هیوادوال دې هم اندېښنه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته د هغه کوي چې له دې مخکې یو شمیر رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لاند وخت په مخه په کندهار کې دی. مجاهد زیاتوي د دې لپاره چې د حکومت چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي، رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځلې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي روزا اوتونبایوا سره ولیدل. د اسلام آباد لویې محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلی خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14مه ترسره شول، د رای پانو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا CHP چې یو سیکولارستي ګوند دی، مرستیالې محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمیرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې د CHP په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو 2209 شپېته صندوقونو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات به د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال کلیچدار اوغلو به چې د لومړی دور دوه مخکښ ګټونکي دي په خپلو کې سیالۍ سره کوي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه، خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه ده چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي تر څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. روسیې په دې هوایي حملو کې د اوکراین عامه تاسیسات په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو په استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا دمخه د دې سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له یو شنونکي سره په مرکه کې د دې هیوادونو اندېښنې شاربو.
دا توریزم د اسمان له لارې نه راځي، دا توریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د اس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
په نورو راپورونو کې په کونړ کې غنملاو پیل شوی.
د چوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. فی الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي.
یو ګنډونکی در پیژنو چې اوس د استادۍ مقام ته رسېدلی دی.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې. استاد مې بېولس ما کار ښه سوی دی، ما روزمره مې تقریبا هفتګي راته زیاته کړله.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمه او ټول نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانبیک حکمت بګا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې بیا د قزاقستان استازي په الماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون غوښت، خو ویاند ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوی رد کړي ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وای دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پر اونۍ غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی اسیا کې سوله او ثباتو د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا اس ټی جی د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ایز فعالیتونو سره همغږي کړي، څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي خپلواک، بهتر او متحد افغانستان غوښتون کوي چې خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. لاندې عمله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې لستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې لچارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کښېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسېدنه سخته وي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشئی موادو قاچاق، د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو نه خوندیتوب، او د یو شموله حکومت نه جوړیدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیګا د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو اندېښنه وښوده او په خاص ډول یې د ترهګرو او بنسټپالو ډلو فعالیتونو ته ګوته ونیوله. خو اوس ګورو چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ لپاره د ترهګرۍ په تړاو موجود ګواښونه څومره جدي دي. خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنونکي اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او همدای د مرکه په سر کې تری پوښتلې دي.
نور په دانیمه پیړۍ کې د یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال تر دغه نن پورې چې په زمونږ په دغه جغرافیا کې بلخص افغانستان کې نړیوالو قدرتونو استخباراتو دغلته لوبه وکړله. داسې لوبه یې وکړله چې دوی غوښته چې د دوو قدرتونو په منځ کې کم ټکر چې مواجه و د هغه ټکر د رفع کولو دپاره زمونږ افغانان د اسلام د عنوان د جهاد تر عنوان لاندې تقریبا مونږ نیمه پیړۍ وجنګولو او مونږ د دغو جنګونو قربانیان شولو. نو افغانان د دغو جنګونو قربانیان دي او نړۍ چې دا اوس دا تشویش او بالخصوص زمونږ ګاونډي ملکونه چې دا تشویش ښیي چې افغانستان کې د تروریزم کړۍ یا د تروریزم بستر ډېر پراخ هوار دی او دوی ته درد سر آتا نړیوالو ته درد سر را پیښیږي. دوی په دې باندې متیقین دي چې دغه تروریزم کړۍ دوی خپله جوړه کړې ده او دوی د خپل د جوړېدو د هغه ویروس یا هغه د دردونو او د غمونو او د وژنو او د تروریزم د کړیو سره چې کوم روابط دوی لري دوی دنیا ته دا ښکاره کوي چې افغانستان د دغه نړۍ ته ګواښ دی. یدنه چې هر تروریزم یا د تروریستي ډله هغه اقتصادي پانګې ته ضرورت لري، هغه نظامي پانګې ته ضرورت لري، پشتیبانۍ ته ضرورت لري او هغه د سلاو او د سلاو د استعمال تربیت او انسجام او 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 د اکمالات او تجهیزات ته ضرورت لري. نو بلان دغه تجهیزات به خپل کړی دي او دوی دغه تشویشونه چې د افغانستان په اړه ده دا به زبې وسره تاییدوم ولې چې نو پیړۍ زموږ خاوره به استعمال کړی ده
جناب راسخ صاحب څه فکر کوي د سیمې هیوادونه د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره باید کوم ډول اقدامات وکړي؟
جوړ کو چې د سیمې او د منطقې او د نړیوالو سره د راکړې ورکړې ژبه پیدا کړي په رسمیت پیژندنه او نړیوال وشي کولی راته راشي د دوی سفارتونه فعال وي تر څو دوی د دغه جغرافیا نه چې د دغه جغرافیا کې چې دوی د تروریزم د کړو نه خوف لري دوی د خپل حضور ولري د خپل سفارتونو له حضرته که چیرې واقعا نړیوال او زموږ ګاونډي ملکونه غواړي چې افغانستان د امن کورس شي نو دوی باید لاس په لاس شي. دا تروریزم د کومې لارې نه راځي؟ دا تروریزم د اسمان له لارې نه راځي. دا تروریزم افغانانو نه زیږولی، دا تروریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د آی اس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
بله راسخ صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
زه خو ویلی سم چې امکان چې افغانستان نیمه پیړۍ نور هم د جګړو میدان باندې بدله شي او که چیرې د دغه تروریزم مخنیوی لکه چې دا اوس دوی وایي داعش ده او خراسان ده او دا ده او هغه دي، دغه افواط نه دي. ولې افواط نه دي؟ دوی خپله دغه شی جوړه کړې ده، دوی خپله دقیق پوهېږي چې دغه موضوعات شته. مران دوی خپله اتیا میلیارد ډالر مدل صلاحی د دوی پلاس کې ورکړله او اوس هم دوی دغه لوبه په مختلفو عنوانونو باندې مخته وړي. افغانان د دغو بدبختیو د دغو جګړو د دغو پروژو قربانیان دي. اوس زه ویره سم چې دا که چیرې افغانان دته متوجه نه شي موږ نیمه پیړۍ نور یعنې پنځوس کاله نور موږ د جګړو په میدان باندې به بدرېږو او دا وطن به بیا په وینو باندې لمبیږي.
د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه نظر څرګندو.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیری ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هیواد د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنمو لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال ټوله خواری او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک لوګری ورته نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره غرمه ده او د چا خبره چې د اوړي سوزونکې لمر څونی زیرا ټیټ شبه، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټې رابډ وهلي، لرونه یې په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکر الله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلي ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي، له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي. راټول شي د میلې په شکل باندې د زمیندارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې ده ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمیر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلۍ او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. نو په الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدرمندونه او دا شیان پرېښلې په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم ګلۍ او ناروغي وي د غنمو 40% کښت خراب کړي، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40,000 هکتار ازمکه غنم کرل شوې دي، چې د هغې جملې څخه 6,300 هکتار للمي ازمکه ده. په مجموعي ډول ترینا 4,800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 40% ازمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړی. عمران خان د می په 9 نیټه د فساد په یوه قضیه کې نیول شوی و او د نیول کېدو د پاکستان په تقریبا ټولو خارونو کې خونړي اعتراضونه وپارول. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګې همکار او خبریال بشیر ګواخ را سره دی په سټوډیو کې او د اوسنی وضعیت په اړه ترې پوښتم. ګواخ صاحب، په پاکستان کې څه روان دي؟ لطفا د عمران خان د روانې قضیې او وروستي کړکیچ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه تکل صاحب. دا اوس چې په پاکستان کې کوم حالت روان دی، لکه څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې لوی محکمې دا فیصله کړې ده چې عمران خان باید گرفتار نشي او ونیول شي. محکمې حکومت ویل چې د مئی تر 13 پورې عمران خان په هیڅ سیوی قضیه کې نشي نیول کېدی. په عمران خان باندې د درغلې او تورونه دي، هغه چې کله وزیر اعظم په د باندې رشوت اخیستو تورونه دي. د مئی په 9 هغه ونیول شو، خو وروسته د پاکستان ستر محکمې فیصله وکړه چې دی باید خوشی شي. خو په همدې دوران کې د دوه ورځو په جریان کې په پاکستان کې د عمران خان په لویانو سختې مظاهرې وکړې او په دې مظاهرو کې نظامی تاسیسات ته نقصان ورسو، زیان ورسو، چاوڼۍ ته ور پورې کړ، د ځینو ځینو نه چې د پوځي او د پولیسو وسلې هم وړل شوې دي. بیا چې د پاکستان پوځ ویلې چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې ښکېل وو هغه به ټول سزا کیږي او د پوځي قوانینو لاندې به سزا کیږي. همدې حال کې د پاکستان پولیسو ادامه ورکړې ده. د عمران خان بیلابیل پلویان یې هم نیول دي. عمران خان وایي چې د دوی 2000 کسان نیول شوي دي خو دا شمېره پولیسو نه ده تایید کړې. البته د دوی له 150 زیات مشران چې دي چې پخوا وزیران هم پاتې شوي د تحریک انصاف هغه نیول شوي دي. په مختلفو ځایونو کې اوس هم د پولیسو عملیات روان دي، کاروان روان دي.
ډیره زیاته مننه بشیر ګواخو چې د پاکستان د روان کړکیچ وروستي جزئیات را کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په یو مطلب کې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې وروسته یو لانجو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې رسیدلې ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دی په سفر تللی و غوښتل چې د سفارت واګې د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي خو همکارانو یې پرې نښود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دافیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوسمهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان 21 میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایډن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه که د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و، که د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کېنول و، طالبان څرنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو د راپورونو دوام ته. خیاطي په زړه پورې کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیری خلک په کورونو کې خپلې جامې خپله ګنډي، په ځانګړي ډول ښځې، خو شته داسې کسان چې کلونه کلونه یې دې ارمان ته کار کړی چې یو د خیاطۍ ماشین ولري.
د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بې زحمته راحت نشته. اله لاس کاله وروسته وتوانی د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي و، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې. د ورځې د ما روزمره مې شپېتر پې ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې به ویل چې ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره مې تقریبا هفتګي راته زیاته کړله. کار مې لږ زره ښه سو، استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لاس کاله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځان ته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړې، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پریږدي. پاکستان ته کډه شو، خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې خونځې لارې ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف مې خلاص کړ. دلته جنگونه ډېر زیات سول، مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، موږ ولاړو پاکستان ته درېم څلورم صف. بعد به نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، امکانات د مکتب نه وو. یو ورو مې خدای دې وبخي، هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې بچولم.
ماشق الله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي. یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نو دا ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یو زګزاګ ماشین وصل، بیم دی اور لاک ماشین وصل. کاروبار ته نورشت وکړ، سبعی وو بجې نه دکان ته راتللم. د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوای د میاشتې تر دېرش زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب اوس، یو دوه درې شاګردان مې لاړل. بس فیلانی څوک هم نسته راسره، یو وړکه هلکه راسره، یو تار تکمره ته راوړي دي باندې. نو امید لرو خدای دې وکړي چې کاروبار لږ زره ښه شي.
ماشق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وارې اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي راته راوړل، قد یې اووه څلوېښت وختي وو، هغه د هغه قد ما اووه دېرش ورته وګنډل. ډېر دی لږ ګنډل، خو قد یې ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دومه جوړه راوړله، درېمه جوړه راوړله، څلورمه یې راوړل، څلورمه پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کار دا و که جمعې پر ورځ مې دوکان ته راغلم، دوکان مې قلف کړې، دروازې مروازې مې ټولې قلفې کړلې. او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مغزه باندې مې کچې کړه. ده بیچاره یې څه نه دی، نو ومه جوړه مې ورته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هل تخپري. خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاره به فرمایشونه ورکول، اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ غټون کای مسله کانل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
ستاسو لا پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یارم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبري کوم. پیغام یې دا د اسلامي امارت ته چې دغه زموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی ودوی ته پوخ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنې خلک، د شبرغان خلک، د مزار خلک په جدید ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، ترڅو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وازه ورسره سم شي. ځکه دغه سړک موږ ته ډیر ګران پریوزي، د دې وجې څخه موږ سخت مشکلات لرو.
دین من ویرات مساکلا ورسوله ز خبرې کوم. ورور دغه مامورین چې د امرسته ویشه یو ګای نه وخت د امرسته راغلی، تر نو اتو نو بجو په سیده خلک واران ورته انتظار د سر المرته ورته ولاړ خوار غریب ستا کوند وي تیمستا دوی خوب کوي چای خوري چې په طبیعت بار راوځي. دا د خلک واران ته د تکلیف نه ور کوي. دغه د مشران په سیده موږ غور ور سجدا کدا د ورتواج دغه شچ ور کوي. د مسلمانانو ته نو کوي پر وخت ور کوي، زیروي استمدونه تکلیف مو ور کوي. بیا ماپشن پر دریو څلور بجره ولاړی بیا دا شان ور کوي. نو دغه تکلیف نه ورکی دا د سار پر لو چای او شی د وخت خوري د مسلمانانو ورته انتظار د سر المرته ولاړ. دا خو می وازار لري کنه لري.
ننګر هر څه خمه اړ کنه ولې طالبانو په مشرانو کې ډیر خلک خرجشته دی، عزت ولا خرجشته دی او تقوا دار خرجشته دی. خدای طالبانو مشرانو نه دا غواړم چې ننګر هر څه سطح باندې ډیر پلټنه او تصفیه وکړي. ځکه کوم ګشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوی ډیر بد اخلاقه دي، د مشرانو عالمانو سپینګیرو هیڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډیر با عزت خلک چې دی دا بې عزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات پکې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی دا هم سمنزده اسلام پنجبیناونه هم دوی نه دي خبر. ډیر مسلمانان چې دا بیر زده کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوهمنی مای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له مخ کې په مکرې خبرونو ته تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي بیگانه غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د رواني مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشي کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې د ښاغلي خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ترکیه د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونه صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت ثبت کړی. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې وګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند CHP مرستیال محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ له یوې غلطې شمېرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه ویل چې CPH په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 2209 او د پارلماني انتخاباتو لپاره د 4825 صندوقونو په اړه شکایتونه ثبت کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د مې په 28مه ترسره کیږي او د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کیږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه. خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه دی چې لویدیز اوکراین ته ورکړي څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې پښپو برخو کې لنشي موادو سره مبارزه کوي.
دمړی چکم فرمان د نشي توکو د بندیز پړه صادر شوی دی. دغه فرمان تطبیق دی د هواد د مرکز ولایتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې بووري چې اروپوهان وایي د نشي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه د سکار کې چې کوښښنن سړي او بعد د کور اوس چې کور کوم ټول زندگی برابر وو.
دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصی یو کس په مخدره مواد و معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړو دپاره له هرې ممکنې لارې که هغه جرم وي که هغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم، باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
نه، تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوي فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنۍ بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو مشمان پلار لنشو مخ که دو موتور دو پیر و پلور کارو بار کهو او اقتصادی وضعیت دیر خوو او کلا ناکلا بایی لبی وزلو خپل و خپلوان و سر هم مالی مرسته کولا دیوی چه لنشو روسته لمرای کار پری خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل مرمن او مشمانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی.
پنځه لس کاله کېږي چې کور ته نه یم تللی او بعد چې پر کورم ټوله زندګي م برابره وه. پلار چې پر خپل کور په خپل بچیانو باندې اجم وي خامخا مشکلات شته. دلته چې یم پیسې هم نه لرم چې پلار ته موږ کور ته کاروبار موږ ته څوک راکوي نه موږ څوک اعتبار نه کوي. چا ته وایي چې زه کاروباري سړی کار کوم مویا مجی سمجې تجربه چندان څوک اعتبار نه کوي.
گل زمان تر اوسه 15 زله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرې خودلې ده، خو هر زله تر نشه پرې خودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ما است.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیسې نشم کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارو تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلن بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او ان دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا که اویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سی را سرا که نه
نور زمین دا اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زمان سرسام دخمنی کوئی
ترونو آوریدونکو تا تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي، او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي، نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هر لار وي د ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري، نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ورته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لري والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړي وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د یو ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکي، یعنی له فامیل څخه لېرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنی د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لریوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې ته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د دې درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د احتیاط د محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی شي
یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د احتیاط په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي. معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندي کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس هماته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پار کم باندې ماته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه تیور ورځې بس اوسپنه و، بله چاره م نه درلودله. پایې ښه کې وې، د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅه م کړه، کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دې ته یې بوتلم. بیا مې زامن راپسې راغل، زمانت یې دما وکړو، بیا خوشې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه دی چکلی، سبای به پوډر را سره نه و، بس چای به م پرېښي او د غرمې ډوډۍ به م پرېښي. هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نو نه د چای خبر و، نه د دسترخوان نه خبر و، نه د کور نه خبر و. د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلی هم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب کړم، بچیانو به مې را ونیولم، زامنو مې خو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخي مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره، خو هېڅ خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه، بس اووه ورځې مې وتلی وو که اته ورځې مې وتلی وو. زامن مې راغلی، ما د پکو نه زنځیر خلاص کړو، جیکشه پلاره ښه وا د وه، بیرون به چکر و، کمیس یې راباندې وښه، په واوره کې څمله ولمه، واوره را باندې واچوله. ما کولی وهلې چې د خدای لاسته وګوري، او زامنو مې راته چې زه پلاره که کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړ، ځان یې زمونږ خراب کړ، اعتماد یې زمونږ خراب کړ، پیسې یې زمونږ خراب کړ، ژوند یې زمونږ خراب کړ، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره، ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده، هغه وده وزه تللی یم. د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي، تللی یم، مواد مې پرې اخیست. زما همزول هم څنګه ښه موټر لري، ښه کورونه لري، زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم، او که ما نه وای ول ډېر هغه به وم اوس.
ایا پوهې د لاس؟ ایا پوهې د لاس چې احتیاط د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نیسي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تاریک یا هیروین دغه زیات پر هغه د مغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په هدلاست
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې دچې د شاګولې څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمه څخه کډه شي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله کډه کولو ته مجبوروي اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو که پویږی چې دې څه دې پارا راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادوما.
خا پوړی غواړیا؟
هو پوړی غواړم، ژری راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکا وا په پوری راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته څه شی عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه والله که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
وعلیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅښی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وزي او ننه وزي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه که ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس هم دا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که. خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي، کنه نو بیا پولیسو ته خبر ورکو.
او خدایا، ته خدا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کې. هم مې ساعت تباه شو او هم مې عزت لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.